وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې او د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې وخت را ورسېد. دا خبري مجله زه قسیم سولمل وړاندې کوم او په تخنیکي برخه کې را سره رامین کاکړ مرسته کوي. په روانه خبرونه کې به دا واورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. د انتخاباتو په اړه هم راپورونه لرو، خو مخکې تر هر څه له صفي الله ستانکزی اورو چې تر دې دمه مهم خبرونه څه دي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له 2013 کال وروسته د افغان پولیسو او ملي اردو د ښې روزنې او لاسمبلتیا لپاره د چین د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو کاندید عبدالرب رسول سیاف وایي د روسانو په مقابل کې د مجاهدینو د قربانیو سره سره بیا هم مجاهدین په یو بل نامه سره بدنامیږي. او د یوکرین د پارلمان غړو نن هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې له مخې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا له زندانه خوشې کیږي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له 2013 میلادي کال وروسته د افغان پولیس او ملي اردو د ښې روزنې او لاسمبلتیا لپاره د چین د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. زرر احمد عثماني نن د غوښتنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره په یو ګډه خبري غونډه کې مطرح کړه.
ما مطمئن هستیم که نیروهای افغانستان می تواند امنیت سرتاسری کشور را تامین کند، اما این نیروها
دایوی مونږ ډاډه یو چې د افغانستان ځواکونه کولی شي د هیواد سرسري امنیت تامین کړي، خو دا ځواکونه روزنی او سمبالتیا ته اړتیا لري. مونږ هیله من یو چې د چین هیواد په دې برخه کې له مونږ سره ډیره همکاري وکړي. اخو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي ژمنه وکړه چې هیواد یې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ریپورټونو له مخې په تیرو 12 کلونو کې د امریکا او هند ترڅنګ چین افغانستان ته یو لسترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و. تمه ده سبا یک شنبه په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دو اړخیزو اقتصادي همکاریو یو ګډه غونډه جوړه شي. د افغانستان د مالی وزیر ویاند د افغانستان د مالی وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل په همدې هدف د پاکستان د مالی وزیر اسحاق درنن لغرمې ورسته کابل ته ورسید. ښاغلی جیلانی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ اقتصادي مسایل هغه څه دي چې د دواړو لوري چارواکي به پرې بحث وکړي. جیلانی زیاتوي د پاکستان د مالی وزیر اسحاق در په جلال آباد تورخم دویم سړک پرانیزه وکړي او هم د کونړ بند رغولو پر سر سره خبرې وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو یو کاندید عبدالرب رسول سیاف وایي چې د روسانو په مقابل کې د مجاهدینو د قربانیو سره سره بیا هم مجاهدین په یو او بل نامه بدنامیږي. ښاغلی سیاف نن په کابل کې د هود د درېمې نیټې د کابل ښاریانو د پاڅون د کالیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل د دې پر ځای چې د مجاهدینو قربانیو ته احترام وشي په بېلابېلو بدو نومونو یادېږي. دوی وی کله د شر او فساد، کله ترهګر، کله د جنگی جنایتکارانو او کله د بشري حقوقو د ناقضینو په نومونو سره یادېږي. په 1955 لمریز کال کې د هود په دریمه د روسانو د یرغل په مقابل کې د کابل اوسیدونکو پاسون وکړ چې یو شمېر یې د وخت کمیونیستي رژیم لخوا ووژل شول. او د افغانستان د کورونی چارو وزارت د ترافیکو یو پولیس په کابل ښار کې د یو سړي تښتونکي د نیولو له امله وسته د دې وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې ویل شوي دغه پولیس افسر تېره ورځ په کوټې سنګي سیمه کې په داسې حال کې د سړی تښتونکي ونیو چې یو موټر چلوونکی تښتاو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې دمې وروسته واوري. بیا هم خراغلی یوکرین د پارلمان غړو نن هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې له مخې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا له زندانه خوشې کیږي. ورسره هغه چې په کیف کې د یوکرین پارلمان 322 غړو د تیموشینکا د خوشې کولو لپاره مثبت رائے ورکړي کې د شې نوموړي په هر ممکن وخت کې را خوشې شي. له دې مخې د پارلمان غړو د تیموشینکا د ګوند متحد ارسین اوواکوف د کورونی چارو وزیر وټاکه او الکساندر تورچینوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه انتخاب کړه. پارلمان هم درز د لوی ترنوال ویکتور پیشونکا د واکونو د اخیستو په سر رای ورکړه. د یوکرين د اپوزیشن مشر ویتالی کلیچکو نن په پارلمان کې ویل چې دغه هیواد پارلمان باید ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له واک لري کړي او د مې له 15مې مخکې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو لاره هواره کړي. کلیچکو په پارلمان کې خبري وکړي او ویل چې یانوکوویچ مرکز اپریخي او په دې وخت کې له پارلمانه پرته بل هیڅ قانوني واک نه لري.
پرزیدنت یانوکوویچ نژال
دوی بدبختانه چې ولسمشر یانوکوویچ د خلکو غږ وانه ورید او خپلې قانوني دندې ترسره نکړي او نن یې هم پلازمینه پریښوده. د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي په داسې وخت کې یوازې یو انتخاب لري چې ژر تر ژره په دې هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. د بلې خوا یوکرایني رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر به د شنبه پر ورځ د ټول یوکرایین د مدني ټولنو په یو غونډه کې برخه واخلي او کوم ښار ته چې تللی ډیر پلګان پکې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې هلیکوپټرو د وسلوالو یو مرکز په نښه کړی او نه یاغیانې وژلې دي. د برید نن په ټال کې وشو چې ورګزی ته نږدې پرته سیمه ده او هلته د طالبانو او القاعده وسلوالو غښتلی مرکز دی. په څو ورځو کې دا دریم برید دی چې پاکستاني پوځیان یې کوي. څو ورځې مخکې جنګي جټ الوتکو په دې سیمه کې د یاغیانو پټنځایونه وویشتل چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوالي وژل. د بریدونه وروسته تر دې پیل شول چې د پاکستان د تحریک طالبان او حکومت ترمنځ د تېرې اونۍ په لومړیو کې د روغې جوړې هلې ځلې ناکامې شوې. او یوې مصرې محکمې شپږتنو پولیسو ته چې په 2018 میلادي کال کې د حسنی مبارک د رژیم پر ضد د درې اتیا پاڅون کوونکو په وژلو تورن و نن براءت ورکړل. په دې پولیسو تورو چې د مدیترانې په الکساندریا ښار کې د پولیسو له مرکز بهر مظاهره چان وژلي دي. څارنوال تور پورې کړی و چې د پولیسو قومندان خپل منصوبین په وسلو سنبال کړي وو. په مظاهره چانو یې د ډزو امر ورکړی و. د پولیسو مدافع وکیل په خپلو موکلانو باندې پورې شوي تورونه رد کړل. د حسنی مبارک د رژیم د راپرځولو پاڅونونو کې شاوخوا 850 کسان وژل شول. لزګونه پولیس هم بندیان شول خو ډیری بیرته برات واخیسته. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په انټرنیټ باندې کې هم لوستلای او اوریدلای سي. پته ده ازادي رادیو ټکی کام او د هم د رواني خبري مجلې راپورونه او مطالب. په دې خبري مجله کې اوري چې د چین د بهرنی چارو وزیر وایي د هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې ملاتړ کوي. د هموري چې د کورونی چارو وزارت وایي د پاکستان درویش ملیشه سرتیری د افغانستان په خاوره کې نه دی وژل شوی.
دغه ادعاګانې چې شوي دي چې ګواکې د دوی درویش کسان د افغانستان په خاوره کې وژل شوي دي دا بې اساس او بې بنیاد دي او هیڅ داسې واسطه او شواهد نشته چې د دوی ادعا ثابته کړي.
نن د هودریمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر ضد کابلیانو د پاتون کلی زده خلک د دې ورځ په اړه څه وایي؟
خزیونه راوته واړو زړه راوته ټول د لاو مرچ چې وکړي حکومت بیرحمه بیرحمه وشتل وکړي او دغه ځای کې خلک وشتل دي خلک مړه کړي دي انو سیلاب روانګه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په اړه خلکو ته د پوهاوي لپاره مبلغین استخدام کړي دي.
همدارنګ مبلغین هم استخدام شوی دي. د مبلغین روزنه هم تکمیلي بیر عملاً په ساحه کې کار کوي.
په نړیوال مسالې کې له اوکراین څخه راپورونه وایي چې له پلازمینې کیف څخه د ولسمشر یانوکوویچ تر وتلو وروسته د دغه هیواد پارلمان په دوه برخو د اوکراین د ویشل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا او نور مطالب تر شپږنیم بجو مه هېروئ. اوسم د خبرونې لمړی راپور ده. چین د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. شغلی وانګ ای د خبر نن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. دغه چینایي چارواکي هیله څرګنده کړه چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم له پامه باید ونه غورځول سي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له چین څخه وغوښتل چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان د پوځي او امنیتي ځواکونو پر روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي. نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي او زیاتوي چې په دې تړون کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم درناوی وسی. که څه هم شغلی وانګ یي کومه ځانګړې اندېښنه یاده نه کړه خو هیله یې وښوده چې افغانستان له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نتیجه کې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
غواړم تاسو ته ووایم چې چین د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي. هیله منو چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په پراختیا سره افغانستان وکولی سي خپل ملي حاکمیت، ارضي تمامیت او خپلواکي وساتي او هم افغانستان وکولی سي په دې سره تلپاتې سوله او ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې هیله لرو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی او پام وسي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې په کابل کې د افغانستان او چین ترمنځ د کرنې په برخه کې د تخنیکی همکاریو د تفاهم لیک لاسلیک کېدو وروسته له خپل افغان سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. تر دې مخکې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې ولسمشر کرزی هم ویلي و چې له ایران پرته چین، روسیا او نور هیوادونه د کابل او واشنگټن ترمنځ ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو هوارې سي. ښاغلی وانګ یي زیاته کړه چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا افغانستان د محل ډیر مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي پړاوونو تیریږي چې په خبره یې هم فرصتونه او هم ستونزې ورسره دي. خو هغه وویل دا یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې هیوادونو دنده هم ده چې په ګډه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د آسیا د زړه هیوادونو غونډه چې د اګست په 9مه نیټه په چین کې جوړیږي عملي پریکړې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت عثماني هیله وښوده چې تر 2014 کال وروسته د چین جمهوریت افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي.
موږ د افغانستان د پوځ او پولیسو افسرانو د روزنې په برخه کې د چین د مرستو ستاینه کوو، خو تر 2014 کال وروسته موږ په دې برخه کې لا نورې مرستې ته اړتیا لرو. موږ ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولی سي خپل هیواد وساتي، خو دوی لا ډېرې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري. هیله لرو چې د چین جمهوریت په دې برخه کې زموږ سره نور مرسته هم وکړي.
د چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې پر یو شمېر نورو مسایلو لکه د اړخیزو اقتصادي همکاریو، د افغانستان انتخابات، د سولې پروسې او داسې نورو خبرې کړي. چینایي چارواکي وایي هیواد یې تر دې وړاندې هم له افغانستان سره په هغو برخو کې چې خلک مستقیما ګټه ترې اخلي لکه کرنه او اوبو لګولو او هم د پوهنې په برخه کې مرستې کړي، خو ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان د اړتیا سره سم له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د سیمې د هیوادونو اندېښنې باید له پامه ونه غورځول سي. دغه راز ویل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. په همدې حال کې ځینې کتونکي وایي په اوسنۍ شرایطو کې چې د امریکا له حکومت سره د ولسمشر حامد کرزي اړیکې خرابې سوې دي، چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا چین بیا هم نغواړي چې په افغانستان کې امریکا سره په ټکر کې راسي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د چین او افغانستان اوسنۍ اړیکې څرنګه ارزیابي کوي. نوموړی وایي
واقعیت دا ده چې په دې شرایطو کې جمهوري چین یو ګول اقتصادي ده په منطقه کې، د اقتصاد له نگاهه، له سیاسي نگاهه، د نظامي نگاهه تاثیرګذار دي. اما په دې شرایطو چې افغانستان په امریکا کې حضور لري، مخصوصا په دې شپو ورځو کې چې د افغانستان د رهبری یعنی محترم کرزی او د امریکا مناسبات اړیکې ښې نه دي، ګاونډیان به خصوص چین، روسیه چې په دې منطقه کې تقریبا زورمند او ابرقدرت دی، هغه غواړم چې په دې شرایطو کې په خپل ګټه د ډیپلوماسۍ له لارې نه ګټه پورته کړي. زه باور لرم چې جمهوری چین هم په دې شرایط علاقمند ده چې د افغانستان سره اړیکې ولري، اما داسې کې نه چې د امریکا مقابله وسي. په هر صورت دومره مناسبات چې چین د پاکستان سره لري، نږدې اړیکې د افغانستان سره نه لري. زه باورمند په دې کېم چې چین د افغانستان په قضایاو کې کولی شي چې کومک وکړي، د اقتصادي نگاهه، د سیاسي نگاهه، یعنی بې تاثیر نه دي.
سیدی صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون ملاتړ کوي، خو یو دا چې دا باید د افغانستان له ملي حاکمیت سره مرسته وکړي، همدارنګه د سیمې مشروعیت په دې تړون کې باید رعایت شي. یعنی د دې تړون په اړه د چین اندېښنې هم شته دي، یا څه دي؟
زما باور یو چین خپل پندشي کې نه دي، د پاکستان پندشي کې دي. د پارچې پاکستان د افغانستان سره تړلی سرحد لري، بیانو چون پاکستان د چین سره نږدې اړیکې لري، هغه تشویش چې چینیان لري اول پاکستان دی، دوم په خپله کې دي. یعنی باید امریکا چې دلته پاتې کېږي، ګاونډیانو یعنی د پاکستان او بالاخره چین او نور ګاونډیان په کې یعنی ضررمن ونه سي، داسې حرکت ونه سي چې آینده د هغو په ستراتیژي په برداشت کې تاوان به ورسي. دا یو اشارتن خبرې دي.
سیدی صاحب، چین د ویلي دي چې د افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي او که د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې هم شي بیا هم دوی خپلې مرستې کوي. چین په کومو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي سي؟
زما مطلق باور دا ده چې له اقتصادي نگاهه، له سیاسي نگاهه چین د افغانستان سره کومک کولی شي، اما داسې کومک چې د امریکایانو د کومک په ځای کې چین د هغو بدیل شي، زه پکې باور نه لرم. یعنی کومک کولی شي، قرضه ورکولی شي، اما داسې نه چې هغه کومک، هغه امکانات چې اروپا او به خصوص امریکایان ورکوي، د هغه بدیل شي. زه پکې باورمن نه یم.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د چین او افغانستان د اړیکو له افغانستان سره د دې هیواد د مرستو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
خبری مجله اوري.
بیا هم یو کورونی مسله راخلو. د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاکستان غیدار رد کړی چې درویشتنه سرتیری د افغانستان په خاوره کې وژل سوی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په دې اړه اسناد او شواهد لري دوی ته دې وړاندې کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې درویشتنه ملیشه سرتیری په افغانستان کې د طالبانو لخوا وژل سوی دی. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا بی ځایه وبلله چې وایي درویشتنه ملیشه سرتیری د افغانستان په خوره کې د طالبانو لخوا وژل شوی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې اړه هر اړخیزې سیړنې وکړي خو داسې څه یې ونه موندل چې وښیي پاکستانی دولتي ملیشه د افغانستان په خوره کې اعدام شوی. د ښاغلی صدیقی په خبره کې چې پاکستان په دې اړه لازم اسناد او شواهد لري افغان حکومت ته دی وړاندې کړي.
دغه ادعاګانې چې شوې دي چې ګواکې د 22 کسان د افغانستان په خاوره کې وژل شوي دي دا بی اساس او بی بنیاد دي. مونږ د دې ادعاګانې وروسته بررسیانې وکړ او وایي داسې یو اسناد او شواهد نشته چې د دوی ادعا ثابته کړي. خو بیا هم که د پاکستان حکومت کوم اسناد او شواهد ولري بیا هم مادر یاستو چې تحقیقات وکړو او دوی سره مرسته وکړو.
پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو درویش دولتي ملیشه سرتیری چې دوه کاله وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوی وو تیره اونۍ د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په مالدیف کې د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې په دې حقله د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د پاکستانی ملیشه سرتیرو پر وژنې خوشینی څرګنده کړې وه او ویلي وو په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په خاوره کې شوې وي دقیق معلومات نشته. پاکستانی طالبانو د دې درویش دولتي پاکستانی ملیشه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی جاوید کوهستاني وایي پاکستان په دې ډول ادعاو هڅه کوي چې نړیوال فشارونه پر ځان کم کړي.
پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول ادعا او تورونو په عامه افکارو کې ځان ته برات ورکړي او افغان دولت تر فشار لاندې راولي. پاکستان کوشش کوي وښيي چې تروریستان په افغانستان کې دي په داسې حال کې چې نړیوال او عامه افکار پوهیږي چې د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي.
سرتاج عزیز زرار احمد عثماني ته دا هم ویلی وو چې افغانستان د انقره د تیرې اونۍ د درې اړخیزې سرمشریزي پریکړې په پام کې ونیسي. د انقره په پریکړې کې دواړه هیوادونه مکلف بلل شوي چې له خپلو خاورو د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي.
د هوت درېمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې شاوخوا څلور دېرش کاله مخکې د کابل شاریانو په هیواد کې د شوروي پلو حکومت پر ضد پاڅون وکړ. دا چې کابل شاریان د دې ورځې په اړه څه نظر لري په اړه یې خان محمد سیند راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د شوروي ځواکونو او د وخت د کمونیستي رژیم پر ضد د کابل ښاریانو له پاڅون څخه څلور دېرش کاله تیریږي، خو دا ښاریان وایي هر کال چې د هوت درېمه رارسیږي د حکومت لخوا خپل شهیدان او د کورنۍ غړي وریاد او ورځې په ماتم کې تیریږي. ځینو کابل ښاریانو د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې درېم د هوت د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ وه.
زما نوم دین محمد. دغه ډېره یو بده تیاره ورځ وه د افغانستان په ټول تاریخ کې او ټول خلک جوګ شو په ضد دغې خبرې قیام وکړه. ښځې نر راووته، واړه زاړه راووته، ټولو د الله اکبر چیغې وکړې. حکومت بېرحمه بېرحمه وشتل وکړه او دغه ځای کې خلک وشتل، ډېر خلک یې مړه کړل، د اینو سیلاب روان کړ.
دریم دوز یا بد راز یا افغانستان ټول خر پورته شو دوستانو په ضد قیام وکړه. مخکمه امر وځي چې ټول خر مړ.
کابل ښاریان وایي د 1350 لمریز کال د هود په لومړیو کې خلک د شپې لخوا بامونو ته پورته کېدل او د الله اکبر نارې به وهلې. دوی وایي د حکومت پر ضد دغه پټ اعتراض د هود په دریمه ښکاره شو. خلک د مظاهرو په بڼه د ښار واټونو ته ووتل، په لومړۍ ناحیه کې د پولیسو پر حوزې برید وکړ، خو د حکومت امنیتي ځواکونو په بې رحمۍ سره وځپل او ګڼ شمېر یې ځنې ووژل. ځینې کابل ښاریان چې په دې ورځې د کورنۍ غړي وژل شوي وایي چې اوسنی حکومت دا ورځ هیره کړې ده.
بدبختانه که دولت از این روز هیچ تجلیل نمیکنه.
له بده مرغه دولت دا ورځ نه لمانځي،
که د هود دریمه نه وای نن به په هیواد کې دغه اسلامي حکومت نه وای جوړ شوی.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وای چې حکومت د کابل خاریانو دغه لماتمه ډکه ورځ نه ده هېره کړې. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی راډیو ته وویل
وزارت اطلاعات فرهنگ قرار بود که در تاریخ سیهود
په پام کې وچې د اطلاعات او فرهنگ وزارت د هود په دریمه غزنی د اسلامي تمدن د مرکز د نمونې له امله ولمانځي. خو د هود د دریمې ورځې د درناوي په خاطر د غزنی لمانځل وځنډول. د هود په دریمه د کابل ښار اوسیدونکي وژل شوي او ښار ټپي شوی. حکومت دغه لغمه ډکه ورځ نه هیروي.
د کابل ښاریانو د 1350 لمریز کال له پاسون څخه یو کال د مخه د هرات ولایت اوسیدونکو هم د هرات په ښار کې ورته پاسون کړی و چې پکې د حکومت امنیتي ځواکونو په یوه ورځ په زرګونو هراتیان وژلي وو.
شلمه دقیقه د 1403 کال د انتخاباتو ځانګړی خپرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.5 څپه.
اوس هم د انتخاباتو مربوط یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتو د اهمیت په اړه د خلکو د پوهولو یو پروګرام پیل کړي. په دې هکله نور حال د جملې ظریف په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د سر ځینې مسسې وایي په اکثر ولایتونو کې لا هم خلک د انتخاباتو په هکله پوره معلومات نه لري، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي خلکو ته د عامه پوهاوي یو نوی پروګرام پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشام مشر ضیاءالحق امرخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1500 مبلغین مذهب شوي چې په ولایتونو کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. امرخیل وای چې په دې مبلغینو کې دینی عالمان او قومي مشران هم شامل دي.
مبلغین هم استخدام شوی دي. د مبلغین روزنه هم تک مستویر عملا په ساحه کې کار کوي. همدارنګه نور اړین پروګرامونه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر کې لري چې سیمینارونو لارې، د جلساتو لارې او علماو سره، متنفذینو خویندو سره، نورو سپینګرو او متنفذینو قومي مشرانو سره تر څو د هغوی لارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه واقعي پیغام د افغانستان نجیب او شریف خلکو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي هم د جمعې په ورځ له دیني عالمانو سره په غونډه کې لاغوی نه وغوښتل چې خلک د جوماتونو او مدرسو له لارې وهڅوي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخوا فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې تر اوسه په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د انتخاباتو د اهمیت په هکله پوره معلومات نه دي ورکړل شوي. د دې مؤسسې ویاند فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو په واسطه به دغه پروګرامونه هغه وخت لا ښه نتیجه ورکړي چې ښځینه مبلغینې هم پکې برخه واخلي، څو ښځو ته د انتخاباتو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
مهمه دا ده چې د دوی تعداد څومره دی، ټول هغه ځایو کې چې ضرورت شته دي ته چې باید تبلیغات وشي رسېدلی شي، که نه د ولسوالیو تعداد ډېر زیات دی او خلک معمولا ولسوالیو په سطحه کې داسې معلومات ته ضرورت لري یا دا مبلغینو ته ضرورت لري چې دوی لاړ شي هلته او تبلیغ وکړي. هیله کوو چې مبلغین هم وی د پاره په مختلفو ځایونو کې خزینه او د پاره هم معلومات ورکړي څنګه کولی شي په کوم شرایطو باید کارت واخلي او څنګه باید د ټاکنو په ورځ مرکزونو ته لاړ شي او رایه ورکړي.
د ځینو کتونکو په باور په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هڅولو کې د جمهوري ریاست کاندیدانو کمپاینونه هم مهم رول لوبولی شي چې دوی باید د خپلو کمپاینونو له لارې خلک د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبر کړي. دوی وایي چې دا کمپاینونه هم تر اوسه یوازې په ښارونو کې متمرکز دي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15.
بیا هم د انتخاباتو اړوند، د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د افغانستان د ملي اسلامي محاذ ګوند د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند سرپرست سید احمد ګیلانی د اشرف غنی پروګرامونه د افغانستان لپاره مناسب وبلل. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه د خلکو او ګوندونو د ملاتړ په لړ کې د ملي اسلامي محاذ ګوند له ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند سرپرست سید حمید ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل څو ورځې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره ناستې ولاړې درلودې. ګیلانی زیاته کړه چې د اشرف غنی احمدزي پلانونه د هیواد په ګټه دي، نو ځکه یې ملاتړ ترې اعلان کړ.
پس له ژور مطالعې څخه دې نتیجې ته ورسېدو ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاتړ به د افغانستان ولس او هغه ارمانونه چې موږ 15 کاله پخوا پیل کړی وو د هغې د تحقق لپاره موږ صحیح و غوره وګڼله او ملاتړ هم اعلان وکړ. د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره په مقایسه د نورو ورونو چې کاندیدان دي، یو واضح روښانه کاري لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله پروګرام شته.
هغه زیاته کړه د ښاغلي احمدزي لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه او پلانونه جامع پراخ او د ټولو افغانانو په ګټه دي. د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي اسلامي محاذ ګوند 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې ګوند د چارواکو په وینا په افغانستان کې لسګونه زره پلویان لري. له دې نه وړاندې په افغانستان کې یو شمېر ګوندونو او خلکو د غونډو په جوړولو سره له بېلابېلو کاندیدانو څخه ملاتړ اعلان کړی و. جمهوري ریاست لپاره 11 کاندیدان په خپلو کې سیالۍ کوي او ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست انتخابات د حمل په 14 نیټه وشي.
د رای له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او ری اوسم راځو یو بل مسلې ته. راپورونه وایي چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی په دوبۍ کې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار احمد زبیر ژمن په سټوډیو کې د ژمن صاحب که مهرباني وکړي د ملاقات د جزئیات په اړه معلومات راکړي.
بله سورمال صاحب، د سولې د عالي شورا یو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې د دوبۍ ته تللی او نن د سولې عالي شورا یو مطبوعاتي اعلامیه خپره کړله. په دې اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د مشرانو له یو څلور کسیز پلاوی سره کتلي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د هیواد په روانو حالاتو، د افغانانو ترمنځ د جنګ جګړو د ختمولو او د سولې د بهیر د چټکېدو په باره کې د ورورولۍ په فضا کې اوږدي او هر اړخیزې خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې دواړو خواوو پرېکړه کړې چې دوی به د دې ډول غونډو ته دوام ورکوي. همداراز دا پریکړه هم شوې چې د مذاکرات لړۍ دې په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر په همدې ډول جاری وساتل شي. په عین حال کې د لامی له مخې د طالبانو استازو دا ژمنه هم کړې چې دوی به یو خپل پلاوی ټاکي چې په آینده کې دا ډول مذاکرات ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې دغه کتنه له هغې وروسته شو چې د افغانستان د حکومت چارواکو وویل چې په دوبۍ کې د طالبانو یو شمېر استاز زیر راټول شوي دي او هلته یو شمېر چارواکي راټول شوي او د سولې اړه سره خبرې کړي چې بیا وروسته مولوي عبدالرقیب چې د طالبان د وخت د کډوالو چارو وزیر هغه په خبر کې ووژل شو. خو یو شی باید دلته یادونه وشي چې هغه وخت، یعنی څو ورځې مخکې چې د دوبۍ غونډه وشوله، په هغه وخت کې طالبانو یو اعلامیه ورکړه او ویل چې دا غونډه کې د دوی استازی نه و موجود، د دوی نمایندګي نه کوي. خو د دې تازه خبرو باره کې چې د سولې عالي شورا ویلي دي، تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. احمد زبیر ژمنو چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له وتلو د مخالفانو لاسته د ولسمشر د کور او دفتر له لوېدو وروسته د دغه هیواد پارلمان په دوه برخو د اوکراین د ویشل کېدو په وړاندې اندېښنه څرګنده کړه. اسمت سروان د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د اوکراین د حکومت واک پارلمان ته وسپارل شو. د ولسمشر یانوکوویچ مخالفانو نن د ولسمشر د کور او دفتر په شمول پایتخت کیف ښار تر خپل کنټرول لاندې راغوست. ویل کیږي چې ویکتور یانوکوویچ له کیف څخه د هیواد ختیځ ته تللی چې اوسیدونکي په روسي ژبه ژغیږي. خو د ولسمشر یو متحد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې یانوکوویچ خارکوف ښار ته په رسمي سفر تللی دی. د اوکراین پارلمان په لوی اکثریت د دغه هیواد د پخوانی بندي صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو په ګټه رایه ورکړي. وروسته لدی چې نن د پارلمان 322 غړو د تیموشینکو د خلاصون په ګټه پریکړه لیک تصویب کړ، هر شی به ممکن ده چې نوموړی له زندانه ووسی. تر دې مخکې د پارلمان غړو د تیموشینکو متحدان ارسین افاکوف، د کورنوی چارو وزیر او الکساندر تورچینوف د پارلمان د رئیس په توګه غوره کړل. پارلمان همداراس د هیواد لوی څارنوال ته د عدم اعتماد رایه ورکړه. د اپوزیشن مشر اولیا تیانی بوک نن د پارلمان غړو ته وویل دا ډیره ضروری ده چې د اوکراین ځکنی بشپړتیا وساتل شي. موږ دا حق نه لرو چې هیواد ویشلو ته پریږدو. موږ ټول حکومتوال یو او باید په دې پوه شو چې داسې کسان شته چې د اوکراین تجزیې ته لیوال دي. زموږ مسؤلیت دا ده چې د اوکراین ځکنی بشپړتیا خوندي کړو.
تریتوریالنو چیلیس نو یو
لبل خود په خوانی واکمن ګون چارواکو په ختیس خارکوف شار کې غونډه کړي د ولسمشری د ویندوی په وینا ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د خارکوف په غونډه کې ګډون کړي خو دا راپور تر اوسه پوری نور خو نه دی تایید کړي د روسیې د دولتي دوما یا ملي جرګې غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الکسی پوشکوف د یو پلاوی په مشرۍ خارکوف ته روان شوی. پوشکوف په ټویټر کې لیکلی چې د خارکوف په غونډه کې د